ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخله چې دی خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم په لید سات په خبرونه کو د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویل تور خم لارې وزیر غیر قانوني افغان ادباو د استلو په هدف پرمستل شوی او لدې لارې به هیڅ د سوداګریز فعالیتونه تر سره نشي د غدار د شنبه پور از افغانستان ته د استول کیدونکو کډوالو پر مخ پرمستل شوی خواجه آصف له جیو نیوز سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پروسه و په داسې بڼه دوام مومي چې د په خبره دا خلک د هیواد ته د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي د پاکستان دفاع وزیر همدارز ویلي چې افغانان ته د ویزو د صادرولو په شمول له افغانستان سره اړوندې ټولې چارې دمګړې ځنډول شوې دي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغان کډوالو اړوندې پاکستان پر پالیسي سخت انتقاد کړی او هغه غیر معقول بللې دي هغه همدارنګه د سولې د خبرو په وخت د خواجه آصف ګواښونه ناسم بللي وو یا تور خم په ګډون له پاکستان سره ټول لارې د اکتوبر په 11 وروسته له هغه وتړل شو چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه خونړۍ نښتې وشوې د راپورونو له مخې لیکل چې پاکستان په 2023 کال کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ لړۍ پیل کړې تر اوسه پورې نږدې 1.5 میلیون افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي خبریالانو په وړاندې له جرمونو د مافیا د پای ته رسولو په نړیواله ورځ افغان خبریالان له ګڼو سختیو او شدید سانسور څخه شکایت کوي راپورونو له مخې د طالبانو حکومت رسنیو ته کړنلارې ورکړې او رسنیو او خبریالانو مکلف کړي چې دوی له پالیسیو سره سم خبرونې وکړي د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي لکه چې طالبان بیا وخت رسېدلی د افغان خبریالانو په وړاندې د زبرونو شکنجو او توقیف 15.5 پیښې ثبت شوې دي د بریتانیا په ختیځ کې لکتر لګه یو لستنه د چړې په گزارونو ټپیان شوی دی د لکتر لګه دو تنو وضعیت نازک بلل شوی دی لومړی ویل کېدل چې نه تنه مرګونی ټپیان شوی دی په خشن ماخام د کمبریج شهر په یو ترن کې دننه شوی دی د بریتانیا د ترانسپورت پولیسو ویل چې لکتر لګه دوه بریتانویان چې یو تور پوسټ یا بل کارابین ریخلری دی د ریپیک په تړاو نیول شوی دی د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا په وحشتناک او د جدي اندېښنې وړ بلل دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې په نایجیریا کې اسلام پالې ډلې د په خبره د عیسویانو وژنه پای ته ورنرسوي نو په پوره ځواک به ځواکونه ورولېږي ترامپ یو بیان کې ویلي پنټاګون ته امر کړی چې د حملې د یو احتمالي پلان تیاری ونیسي د امریکا ولسمشر له کوم ثبوت پرته ویلي چې زرګونه عیسویان د توندلارو اسلام پالو لخوا وژل شوي دي په نایجیریا کې بوکو حرام ډله فعاله ده چې له 2009 کال راهیسې په بریدونو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي او تر 2 میلیونه زیات نور کسان یې انکړې کولو ته اړ کړي دي د کارپوهانو په باور وسلوال بریدګر لکوم توپیر پرته د مسلمانانو او عیسویانو ژوند ګواښي او د افغانستان د کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې خپل لومړی بریا د لیبیا په وړاندې ثبت کړه د افغان نجونو لوبډلې تیره ورځ لیبیا ته 0-0 ماتې ورکړه د لوبو په دغه لړۍ کې چې مراکش کوربه دی د لوبډلې مخکې دوه لوبې چاد او تونس ته بایللې وې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په تیره میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او مالي او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو ډیره افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په بهر کې پناه اخیستې ده خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د پاکستان دفاع وزیر ویلي د تورخم لارې یوازې د غیر قانوني افغان ادباو د ایستلو په هدف پرانستل شوی او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه نه ترسره کیږي خو د سوداګرۍ چارو مسؤلین بیا وایي
باید تجاران دغه مسایل قربانی نشي ولر دغه مسایل قربانی نشي باید ولسته لارې ورکړي تجارت لارې ورکړي
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پر طلب وسلوالو بریدونو کې په پاکستان کې د 29 سلنې زیاتوالی خبر ورکوي او وایي ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي.
2015 دا د پیړۍ یو خونی کال یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي او لا دوه میاشتې په دې کال کې پاتې دي.
له پاکستان او ایران بیرته افغانستان ته ستنه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي د خوړو د خوندیتوب او د ماشومانو د پالنې په برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
چې موږ سره ماشومان هم لولګي زیات مړ کیږي خلک وایي لولګي نه افغانستان کې نه مړ کیږي راسته د خلکو حالات وینه.
نن د نومبر 2مه د خبرالانو په وړاندې جرمونو د معافیت د پایتل سوالو نړیواله ورځ د پدې پلمو په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د خبرالانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خندونو مسله څېړلې ده.
تر څلور کلونو کې کسان سپوند پینځه او پنځوس پېښې ثبت شوې دي خو دغه پېښو ته مسلکي رسیدګي نه ده شوې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راز د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی د تورخم لارې وزیر غیر قانوني افغان اتباو د استلو په هدف پرانستل شوی او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه تر سره نشي. نوموړي شنبه له جونیز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې د غراز ویلی تر څو چې خبرې بشپړې نشي دی ویزو په شمول افغانستان سره اړوند ټول چارې زندول شوی خو د افغان کډوالو د استلو پروسه به دوام مومي. ټاکل شوی چې د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ دریم پړاو خبرې د روان نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت ویلي خبرې هغه مهال پایلې ورکولی شي چې دواړه لوري په اخلاص سره پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي. نور په دې رپورټ کې
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي تر څو چې خبرې بشپړې شوي نه وي افغانستان سره به ټولې چارې زندول شوي وي. نوموړي شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز پاکستانی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباو د استلو په هدف پرانستل شوی او هلته په هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. هغه دا هم ویلي چې دمګړی افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر هم ولاړ دی خو زیاته کړي ده چې د افغان کډوالو د استلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه دغه دروازې لاره لګ تر لګه 300 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې او هلته د کډوالو په ځای کم کې ځای پر ځای شوې دي. د پاکستان د دفاع وزیر داسې مهال د ویزو د ورکړې بهیر د ولاړ پاتې کېدو خبره کړې چې په پاکستان کې میش یو شمېر افغانان وایي دا چې د دوی ویزې نه تمدیدېږي پولیس یې نیسي او زوروي. په پلازمین اسلام آباد کې میشته افغان د نوم د نه خودلو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په دې تاسف سره د کډوالو مسلمي وضعیت ډېر ترینګلې دی او رستر بلې دا وضعیت نه هم خرابېږي. سره له دې چې موږ د ویزو اکستنشن یا د ویزو تمدید لپاره اپلای کړی او تر اوسه پورې هغه ویزا یا اکستنشن نه دی ایشو شوی او له دې سره بیا پولیس د افغان کډوالو په کورونو باندې چاپی کوي او موږ څخه قانوني اسناد غواړي.
په پندې کې میشت یو بل افغان چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ورته شکایت مطرح کړ.
بسیاری بدون مدرک قانونی در ترس دائمی از بازداشت پلیس زندگی میکنند. ما مهاجرین افغان نه به راحتی کار مییابیم و نه میتوانیم مکتب برویم و نه میتوانیم شفاخانه.
له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ په 2023 کال کې پیل شوې خو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې پوګدو کې تر وقفي نه خطو وړي کو تر ترنګړتیا وروسته د لړۍ په بیساري ډول تیزه شوه. دغه نه خطې د 3 اکتوبر په 11مه د دواړو لوریو ترمنځ وشو چې لاملې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټول لارې وتړل شوې. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خونی چارواکي وایي د لارو بندیدو د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولي. د دې خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
باید تجاران دغه مسایل قربانی نشي ولست دغه مسایل قربانی نشي باید ولست لار ورکړ شي تجارت لار ورکړ شي چې دا نورمال ډول سره خپل کاروبار دا تجارت تیواز تاوان د افغان سوداګرو لپاره نه ده بلکې د پاکستان حکومت لپاره د پاکستان ولست لپاره د پاکستان ترانسپورټران لپاره همدارنګ کاروباریان لپاره هم تاوان ده.
مخکې لدی د دواړو لوري سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي و چې د لارو د بندیدلو لامل دوی ته درانه زیانونه اوختي. که څه هم له دې وړاندې د اکتوبر په 15مه په استانبول کې د دواړو لوري او د پلاو ترمنځ په شپږ ورځنۍ خبرو کې د اوربن په غځېدو هوکړه وشو، خو د لارو د خلاصون په اړه پکې هیڅ ډول پرمختګ ونه شو. د طالبانو حکومت د پاکستان د دفاع د وزیر د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 1 خیبر نیوز پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبره یې هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې له امله یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوې. ټاکل شوی چې د روان نومبر په 6مه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد خبر نیوز ته ویلي دا خبرې هغه مهال مثبته پایله ورکولی شي چې دواړه لوري په اخلاص پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په دې هیواد کې په وسلوالو بریدونو کې د 90% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي. دغه ادارې په خپل نوي څېړنیز راپور کې چې په روند د نومبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی ویلي چې په دغو بریدونو کې د تیر پرتله 10 خلکو ته کمه مرګ ژوبله اوښته، خو د وژل شوو ډېره برخه بریدګردي. نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال عظمت علي شاه په راپور کې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز وای چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو بریدونو کې 30% زیاتوالی راغلی، خو په دغو بریدونو کې د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په لومړۍ نیټه خپور کړی خپل میاشتنی راپور کې وای چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوي بریدونه شوي چې پکې 450 کسان مړه او 130 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ژواکون لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ژواکون سرتیری، 10 عام اولس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 122 جوبل شوي دي. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیاتره شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رادیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوي وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 455 کسان مړه شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي ژواکون لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 55 کسان تښتولي دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام اولس او امنیتي ژواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموالی راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکمه شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم د سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي که هغه بیا په بلوس کې دي او که بیا هغه په پښتانه کې دي او که بیا په نورو کې دي، که ودې ته واک اختیار ورکړل سي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی، نو زه فکر کوم چې دلته به یوه پټاخي به هم څوک ونه وچاودي. مثال درکم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکی، نو په سلروي ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لس را پاسېده او دوی د ناتار لارې څخه نه یوازې د خپل سړی بیرته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشي کړ، بلکې و دوی ته غټه مرګ جوړ بلای واړول کړه. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي د دې سیمې دا ولسونه دا چې کوم سیاسيان دي اصل وارثان چې کوم دي دا چې کله په پارلمان کې راسي د لیجسلیشن لارې څخه دا خلک داسې پالیسي جوړولی سي نو همدا اصل وارثان د اصل جیون ژغونه چې کوم دي دا کچیر د سیاست لارې څخه دا ناتار چې کوم دي په دولتي کچه باندې پلی کړي نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کیږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسي کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسي خوشحالي چې په هغه کې د ده لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 اویا د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي او روان کال په لومړۍ شپه کې میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکوونکي وژل شوي. په پیښور کې خبریال طارق وحید منشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہوار دی، خو د دواړو حکومتونو پالیسي ترهګرۍ په ځای سیاسي دي، کومې لوجې چې په خیبر پختونخوا کې ترهګري د تیر لسو کالو په نسبت سخت کال نور هم سیوا شوې ده.
دا کال 2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي او لا دوه میاشتې په دې کال کې پاتې دي، خو تر دې دمه پورې په دې لسو میاشتو کې چې څومره عملیات شوي دي بیا د ترهګرۍ چپې پای کې مرګ جوړ لا دا غیش میرا د 13 کالو ناسیوار روانه د کوم په خیبر پختونخوا کې مخکې چې کوم چپی تیر شوی، خو زه دا غنم چې صرف خیبر پختونخوا حکومت نه خلکو ګوتې پورته کوي، صرف خیبر پختونخوا حکومت ته پای کې څه شک نشته چې د دې سنجیدګی نشته، خو که بل طرف ته وګورو نو وفاقي حکومت هم چې کوم دی هغه د دې نه بریو زما نه دی، هغه په دې صورتحال کې برابر ذمہوار زه غنم.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبی لسو میاشتو کې 2,853 نه زیات کسان مړه شوي، چې پکې 1,103 سلویخ وسلوال، 600 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 1,500 عام ولس او 21 د امن کمیټې غړي شامل دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
او سمیو نړیواله موضوع د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وای په پام کې د سوریې ولسمشر احمد الشر واشنگتن ته سفر وکړي. شر تیر میاش په نیویارک کې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړه، خو دای به د سوریې لومړنی ولسمشر وي چې واشنگتن ته سفر کوي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د سوریه لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی تمبرک وایي چې په پام کې د سوریه ولسمشر احمد الشر په نږدې ورځو کې واشنگتن ته ولاړ شي. برک پرون په بحرین کې د منامه ډیالوګ په څنډه کې خبريالانو ته د څرګندونو پر مهال اله وخوده چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یادایش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رويټرز خبري ایجنسی د سوریه د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه کېږي دا سفر به په راتلونکو دوه اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست لمخه د سوریه هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگتن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا کړې وه. د 2014 کال په دسمبر کې د بشر اسد د واکمنۍ له پرځولو وروسته ولسمشر شره یو لړ بهرني سفرونه کړی، ځکه د هغه انتقالي حکومت هڅه کوي له هغو نړیوالو قدرتونو سره د سوریې اړیکې بیا ټینګ کړي چې د اسد د واکمنۍ پر مهال یې له دمشق سره اړیکې پرې وو. برک وویل واشنگتن غواړي سوریه له هغه ائتلاف سره یو ځای کړي چې واشنگتن یې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې مشري کوي. داعش د خپل ځواک په اوج کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د سوریې او عراق شاوخوا دریمه برخه په ولکه کې درلوده. شره یو وخت په سوریه کې د القاعده شبکې د یوې څانګې مشري کوله، خو یو لسیزه مخکې د هغه ډله له القاعده څخه جلا شوه او وروسته له اسلامي دولت ډلې سره په جګړو کې ښکېل شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او سیمه ایزو شریکانو په 2019 کال کې د داعش وسلوال په سوریه کې له خپل وروستي مرکز څخه وایستل. سرچینو په جون میاشت کې رویټرز ته وویل دا ډله هڅه کوي چې د اسد رژیم له سقوط څخه ګټه پورته کړي او یو ځل بیا په سوریه او ګاونډي عراق کې خپل نفوذ پراخ کړي. برعکس سرمشریزه ته همدار ازویل سوریه او اسرائیل د تاوتریخوالي د کمولو په هدف خپل خبرو ته چې امریکای منځګړتوب کوي دوام ورکوي. هغه زیاته کړ چې سوریه او اسرائیل یوې موافقه ته نږدې شوي، خو هغه دا ونه ویل چې کله به یو موافقه وشي. د سوریه او اسرائیل واستازي یوې موافقه ته د رسیدو هڅه کوي او دمشق هله لري چې په دې خبرو کې د اسرائیل د هوایي حملو بندول او د هیواد له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلي سرتیرو وتل یقیني کړي.
لا خبرونو ور اخوا
له پاکستان او ایران افغانستان ته نوستان شوی یو شمیر افغان کډوال وای دي خړو دي خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې جدي ستونزې سره مخ دي. یو شمیر دغه افغان کډوال ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري.
له پاکستان او ایران راستنه شوی یو شمیر افغانان وای د خړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې جدي ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماشومان لپاره کافي خوړی نشي برابرول او روغتي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شوی کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې پولیسي وکیل پاکستان ستون شوی د یک شنبه په ورځ د نومبر په 2مه یې ازادي راډیو ته ویل
چې هم نسته د ماشومان هم لولګي ځات مړ کیږي، خلک وایي لګي نه پاکستان کې نمړ کیږي، راستي خلک حالات وینه والله په بل ځل دې ورته راشي هم دا ویلو بیا دا اغم دومره ګران سول.
له ایران ستون شوی باز محمد چې اوس مهال په جوزجان کې اوسېږي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
ټول مله هیڅ چیز خدا
نه زما اولادونه لوګي مړ کیږي، همدا می مهدی زوی چې وی او ډوډۍ غواړي خو موږ هیڅ نه لرو، په جماعت کې څو ډوډۍ راجمع کیږي او موږ ته راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنۍ بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې درې افغان کډوال ماشومان چې لخپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بن پاتې وو د لوګي او سړی حواله عمل کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړ شوی دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د غدري ماشومان چې عمرونه د دوه او دریو میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دی ولای د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړ شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلونو لپاره جوړ شوی دی، هلته د شنبه په ورځ باندې درې ماشومان د لوږې یخنۍ او ډېر انتظار څخه وفات شوي دي.
پاکستان د تیر اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سختو نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې، خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانستې. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د اوختو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 10مه په یوې اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.8 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. نړیوالو بنسټونو ویلي د دغه کډوالو پراخ ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو او ساتنې اړتیا زیاته کړي. افغانستان ته ستنې شوي کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو لپاره د خوړو له کمښت او لوګي څخه شکایت کوي چې بېلابېلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالي خبرداري ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي تاج الدین او یولا پرون شنبه د نومبر په اوله په خپل اکسپانډ لیکلي چې د روان کال پیل راهیسې په ټول افغانستان کې له 4,780 زیاتو خوارځواکو ماشومانو ته خواړه برابر شوي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 19مه په افغانستان کې د لوګې د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په چټکۍ مخ په زیاتېدو ده. د نړیوالو شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان له 3 میلیونه زیات اوسېدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له ازادي راډیو واوري.
نن د نومبر 2مه د خبرلانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پایتر سوالو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې نن ورځ د خبرلانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پایتر سوال خورا مهم او پیچلو ننګونو څخه ده. په دې تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې د خبرلانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خنډونو مسله څېړلې.
صحنه مدرسه هم خپل ځای ته نقل
د طالبانو په بند کې د دوه ورځنی بند کیسه د افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل کابو یو کل وړاندې ورسره د پیښ سوي دي. افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د وی رسنۍ مسول بیا ازادي راډیو ته وویل د تیرو څلورو کلونو راهیسې د خبریالانو د شکنجو او بندي کولو ترڅنګ دوی په خپل کار کې له شدید سانسور سره هم مخ او له عمله یې ګواښل کیږي. د هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
افغانستان اسلامي امارات د کوم پدسیه کوم مسول ولري د رسنۍ لپاره رسنۍ مکرله پدې چې هغه مسول رعایت کوي. افغانستان کې اوسني حالات کې کوم ریپورټونه خپرېږي یا کوم تاوته بحثونه خپرېږي په ټوله معنا د ټول هیواد په کچه سانسور بيخي زیات دی.
د شکایتونو داسې مهال دي چې نن د نومبر 2مه د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه خپل ویپاڼه لیکلي چې د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسول نن له خورا مهم او پیچلو ننګونو څخه دي. د سازمان زیاتوي چې معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره د دې مافیات پای ته رسول د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره یو اړین شرط دی. د خبريالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیات پای ته رسولو نړیوالې ورځې سګنې منځنه هغه ګواښونو ته اشاره کوي چې خزینه خبريالانې په ډیجیټل فضا کې ورسره مخ دي او د بیان پر ازادۍ په پراخه کچه ناوړه اغېزې لري. افغان خبريالانه ګلالۍ اميري چې د اتلس کلونو کاری تجربه لري او د طالبانو له واکمنېدو دوه کاله وروسته د دې په خبره پر کاري د محدودیتونو سانسور او ویرې له امله کډوالۍ ته اړ شوي دي. ازادي راډیو ته وویل
یو خدا چې د سې په ویل کېده چې تاسو اکثرا خزینه خبرې نه چې کله ایډیټ کوي اخر کې بچ کوم منګه اولویت واخر کې وایي دې کې مونږ ته واده سیستم جوړ چې د سې غیر مستقیم به ویل کېده چې دا به تاسو خزینه خبرې نه ضرور نه چې خپل نوم یعنی وایي دا خپل یو محرمیت ده. دلته یو داسې امیش به مونږ یو ډول تهدید دیدلو تاسو حق نه لرئ چې نارینه و سره په تماس تلیفوني ونیسئ خبرې وکړئ او سره غټه خبره ده چې راځئ تاسو دفتره په محرم درسره یي بې محرمه نه شئ راتلی چې همدا بس مونږ ته خو ډېره غټه لانجه سو دی نه.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد راپور کې د مرکزي یو کسانو د ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د رسنیو خبريالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي چې طالبانو د 2021 کال اګست کې له بیا واکمنې دوه راهیسې د څارنې او سانسور کولو او د رسنیو کارکوونکو ته د انتقاد لپاره د سزا ورکولو له لارې افغان رسنۍ ځپلې دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له دې ټولو ننګونو سربیره په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د ځورونو شکنجو توقيف بیلابیلې 1550 پیښې سبسوي چې په خبره یوې ته هم رسیدنه نه ده سوي.
په تیرو مواردو کې استخبارات امر بالمعروف اداره د خبريالانو په کارونو کې مداخله کوي سانسور محدودیت او د رسنیو څارنه دا د دغو دوو ادارو مسؤلیت دی. جرمونو د مافیات په برخه کې له بده مرغه د ډول کار نه ده شوی. تیر څلور کلونو کې کڅام څه باندې 550 پیښې ثبت شوې دي خو دغو پیښو ته مسلکي رسیدګي نه ده شوې. د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ښاغلي عبیدی په خبره له هغه مهاله چې پر رسنیو خبريالانو د طالبانو فشارونه زیات شوي په افغانستان کې د خپلواکو خبري رسنیو اړتیا نوره هم زیاته شوې ده. تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه په یو اعلامیه کې ویلي چې دا مهال او خبريالان او رسنیس کارکونکو د طالبانو له حکومت سره بنديان دي. خو دغه مرکز په همدې ورځ او نیټه د سید راشد کاشفی په نوم د دوی په خبره د یو آزاد خبريال له خوسي کولو خبر ورکړای دی. په اعلامیه کې راغلی چې نوموړی د جلاوطن او بهرنیو رسنیو سره د کار په تور نیول سوی وو او بنسټیز حقونه یې په جدي ډول نقض سوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د تیر 2024 کال د اکتوبر میاشتې په 13مه نیټه خبر کړي راپور کې ویلي و چې افغانستان تر جنوبي سودان وروسته له سزاګانو د ژورنالیستانو د وزونکو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2013 کال کې د دوه فرانسوي ژورنالیستانو د وزل کېدو په خبرګون کې د خپل عمومي اسمبلې په پریکړلیک کې د نومبر 2 د خبر اعلانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. دغه سازمان په خپل یاد پریکړلیک کې له غړو هیوادونو غوښتي چې د دغه مافیات پر وړاندې مبارزه وکړي او د دې پریکړلیک غړي هیوادونه باید د خبر اعلانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي حساب ورکونې د جرمونو عاملین د عدالت منګلو ته سپارلو او د قربانیانو د درملنې د ډاټمن او امن ځای ته د انتقال لپاره هڅې وکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر من او درنوز د کون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرف خاص مم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر من او درنوز د کون کی پر اترو غو جوړو صحت مند او سجه د صحت چمه بو پتن وی درنو خو جوړ د کون کو لکه سرنګ سیز مرستا سو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشور مرمن اړه باندې د افغان مشور مرمن په شنو او د هغوی رښتون په حق له بش پړ معلومات تر لاسه کو چیرې ورځې لستون کی مراتا سو اتلی افغان قهرمان مېرمنې وپېژندلې د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې افغاني زړورې مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو درنو ګلرې زده کوونکو هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوشش ته کوونکو مخکې له دینه چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوشحال کړل دي سکونکو وس هم رازوز مرستاسو د لوست پر لور باندې مرستاسو د نن ورځې یو وشتم لوست موضوع اسما رسمیت ترزی ده. ولو چې اسما رسمیت ترزی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شي. خوشحال سکونکو ستاسو د توجه په هیله یم. مرمن اسما رسمیت ترزی. اسما رسمیت ترزی د افغانستان لمړنی ښځینه شونکی او د ښځو د حقوقو فعال و. هغه په دمشق سوریه کې زیږیدلې او په یو فرهنګي او روشن فکر کورنۍ کې را لوی شوې ده. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکښ ګڼل کیږي. ترنو او په ژوند کې کول ولو چې مرمن اسما رسمیت ترزی د افغانستان لمړنی ښځینه شونکی و او هم چنان د ترڅنګ د افغانو شوزو د حقوقو فعال یا هم مدني فعالو له جملو څخه وه. هغه د مشک په سوریه کې زیږیدلې ده او په یو فرهنګي با تعلیم او تربیاتي وي کورنۍ کې را لوی شوې ده چې د دې کورنۍ ټول غړي ډېر زیات روشن فکره او مثبت فکرونه درلودله. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی حسی. اسما خپل لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړې. هغه د لمړنۍ ښځو له ډلې څخه و چې د ښځو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کوله. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله. ترنو خو ژ زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د زده کړو په هکله مو ولوسته چې مېرمن اسما خپلې لومړنۍ زده کړې د افغانستان کې پای ته رسولې دي او خپلې لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي. وروسته له هغه څخه مېرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړه تر څو خپلې نورې لوړې زده کړې هم سرته ورسوي. هغه د لمرنی شزو لډلو لجمنو څخه و کوم چې د شزو او د انجنو از د کوټه زنګړې پاملرنه کول او همیشه هڅه کول ترڅو افغان شزو او افغان میرمنو ته د ذکرې زمينه برابر کړي. نو موږ د ذکرې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼل او تل به دا ویل چې د ذکرې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولای شي پرمختګ وکړي او نوې نوښتونه رامنځته کړي. واده او ملاتړ ترنو خوښز د کونکو په دې برخه کې هم د میرمن اسما د واده او د هغې د ملاتړ په حق لولو چې واده له چا سره وکړه او څوک د دې ژوند ملاتړ کوونکی و چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړو. اسما له محمود طرزي چې یو وتلی روشن فکر سیاستوال او ژورنالیست و واده وکړه. یعنی میرمن اسما په هغه وخت کې له محمود طرزي سره چې په هغه وخت کې یو له وتلو روشن فکر سیاستوال او ژورنالیست له جمهور څخه و واده وکړ. محمود طرزي د شزو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی و او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود. یعنی محمود طرزي یو له هغو اشخاصو له جملو څخه و کوم چې د شزو د زده کړو په برخه کې کلک ملاتړ کوه او همیشه د شزو د حقوقو څخه دفاع کوله او همچنان د اسما په فعالیتونو کې د یې ستره اغیزه درلودل. یعنی د یوازنی هغه شخص و کوم چې د اسما تر څنګ ولاړ و او همیشه به یې د هغې په ستونزمن حالاتو کې ورسره ملګرتیا کول. د دې ګټې هسي د شزو د حقوقو او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل. یعنی د میرمن اسما رسمیه طرزي او همچنان د محمودي طرزي دغه کوم ګډې هسي او مشترک کار چې وو د شزو د حقوقو او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل. د لومړني انجنو نجونو شونځي بنسټ اسما طرزي په کابل کې د شهره ارا په سیمه کې د نجونو لپاره لومړني شونځي جوړ کړ. دې شونځي 50 د کوونکي درلود. د دې شونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. ترنو خوژز د کوونکو میرمن اسما رسمیه طرزي یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې په کابل شهر په شهره ارا سیمه کې یې د نجونو لپاره لومړنی شونځي جوړ کړ. چې په دې شونځي کې لومړی 50 تنه زده کوونکو شتون درلود او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده او د دې شونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو او دا د میرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د نجونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی و. ارشاد النسوان مجله اسما د شزو لپاره لمړنۍ ځانګړې مجله ارشاد النسوان په 1921 کال د مارچ په ولسمه کې پیل کړه. یعنی میرمن اسما رسمیه طرزي د شزو لپاره لمړنۍ ځانګړې مجله چې د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل په 1921 کال د مارچ په ولسمه نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د شزو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان شزو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کیږي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو کله چې میرمن اسما دغه مجله د شزو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او د روغتیا په اړه کومې مقالې چې وي دغه یې په دې مجله کې خپرولې دا د شزو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمیرل کېده چې شزو کولی پای چې د دغه لارې څخه د زده کړې ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه او پېښینې د روغتیا په حق له معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد نسوان اغیزې دې مجلې د شزو په ټولنیز شعار کې د پام وړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې میرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړله، نو دې مجلې د شزو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پام وړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د شزو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړې شوي وه. یعنی میرمن اسما په دې مجله کې د مو موضوعاتو څخه چې استفاده کړې وه هغه د شزو زده کړه وه، د هغوی تعلیم و روغتیا و حقوقونه و او کلتوري مسایل و چې دې پکې کې ځانګړې کړې وه. د شزو لپاره شونځي او روزنیز مرکزونه ترنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن اسماره طرزي هغه فعالیتونه یا هم هغه کارونه چې دی سرته رسولی دی هغه لولو د ښځو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي وو چې اسما ترزی نه یوازې د نجونو لومړني ښوونځي جوړ کړله بلکې په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل. یعنی میرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړه جوړه بلکې د دې ترڅنګ په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانستل. دې مرکزونو ښځو ته د ژوند مهارتونه، کاري وړتیاوي او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه وه. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه کول او د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه ګڼل کېده. دې داسې مرکزونه جوړ کړه چې په هغه مرکزونو کې ښځو ته د ژوند مهارتونه ورزده کړل کېدل، کاري وړتیاوې ورته ښودل کېدلې او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدلې. اسما د ښځو او نارینه وو ترمنځ د برابري حقوقو غوښتونکې وه. یعنی میرمن اسما ترزی یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه وه کوم چې همیشه یې هڅه کول تر څو د ښځو او نارینه وو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د ښځو او نارینه وو حقوقو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې د هغه رقم کې هغې د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه وکړه تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. مینمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما ترزی میراث ولو چې میرمن اسما ترزی کوم میراث پاتې شوی دی. اسما ترزی د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څېرو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولی دی په افغاني ټولنه کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مؤثر بدلونونه منځته راوستل او پر دې باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې نه ستړې کېدونکي خدمتونه یې خپل ګران هېواد افغانستان ته سرته رسولي وه چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې پخپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، همچنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستره پالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما ترزی د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما ترزی په حقله معلومات ولوستل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکو لیکي او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خوږه او قدرمن زده کوونکو کې تکرار وکړي. چنین ورستا سکم سوال وستله میرمن اسما ترزی څوک وا څه ډول شخصیت وو، د هغې د ژوند په حق له چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، هم دغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي او هم چنان د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست په تاسو لولي بلکې د دې ترڅنګ د تیرې ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تیرې ورځ تاسو سل وستلی وو او کومو موضوعاتو باندې تاسو بحث کړی وو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات مومونه کدر مون او درونو زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم درن وزي درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کې برترو غو جوړ او صحت مند او سړي د صحت چب مبم پتن وي درنه او ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن وزي درسي مضمون د افغان مشهور میرمن اردند نو افغان مشهور میرمن به او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړو لکه سرنګ چې تیر ورځې لوست کې مرو تاسو یو افغان زړور اتل میرمن اروان مو معلومات ولوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی دی یو افغاني زړوري قهرمانی مېرمنې اروان معلومات لولو چې څوک و څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو هیله من دیم درنو زکونکو د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلري زکونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټول درنو خوښ زکونکو باید د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړي. دغه نوټ اخیستل ستاسو سره یوازینی همکاري کوي چې لوست په ښه او سم توګه سره زده کړي او پراتونکو وختونو کې استفاده کړي. نو درنو زکونکو اوس هم راځي د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې 22 لوست موضوع رویا محبوب ده. ولو چې رویا محبوب څوک و څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ولو چې رویا محبوب څوک و رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوی سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوی سیره ده کوم چې د افغانستان یو لاتل او افغانو قهرمانو میرمنو له جمهور څخه شمیرل کیږي. د افغان سټډال سافټویر شرکت بنسټی شوونکی دی چې په کې اتل شزي او له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان سټډال سافټویر شرکت بنسټی شوونکی یا هم د هغه شرکت جوړونکی ده کوم چې د دې شرکت تهداف یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشدی. په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتلستانه شزینه کارکونکي لري او فاته ودانې کسان نارینه دي. یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه چې برابر کړې ده هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړې ده او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت یې هم ځای ورکړی دی. نو موري د شزو توانمن سازي او زدکړو لپاره د ټکنالوژي لاري مهم ګامونه پورته کړې دي. میرمن رویا محبوب یو له هغه شزنه افغان میرمنو له جګړو څخه به کوم چې د افغان میرمنو د توانمنسازي او د هغوی د ټکنالوژي په برخه کې د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړې دي او د هغوی سره همکاري کړې ده. د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده. یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه و افغانو میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نور کول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغه افغانو شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت لرلو. یعنی رویا محبوب ټولو هغه افغانو میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولای شي خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړ او شوزو لپاره یې نوې لارې پرانستې. یعنی رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت ورودي شز هیڅ وخت هم نسې کولای چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی او ټول افغان شوز ته دا ثابت کړل چې هر افغان مېرمنه خپل ټالنت لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري او وی کولای شي په خپل ژوند کې یو شخصیت ته ځان سره جوړ کړي او د نورو افغان مېرمنو لپاره یې نوې لارې پرانستلې. مهمه لاسترولنی او پروژې درنو زکونکو وس هم د لوست په برخه کې د میرمن رویا محبوب مهمه لاسترولنی او د هغې پروژې پیژنو چې میرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رمسته کړې وي او کومې لاسترولنی ترې لاسترولې دي. نو درنو زکونکو هله من دیم چې تاسو ټول او ته متوجه اوسئ او هم د لاسترولنی د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ. رازو لولو چې د میرمن رویا محبوب د لمرنی لسترون له جمهور څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول وی. یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چنان د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول وی. یعنی میرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمينه برابر کړې چې د شوزنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټي شبکو د لارې څخه خپل درسونه ته لاسرسی پیدا کړي. د شوزو لپاره د وومنز انیکس پلیټفارم جوړول چې د انلاین زده کړو او نوي مهارتونو لپاره زمينه برابروي. یعنی میرمن رویا محبوب هم چې نن د افغانو شوزو لپاره د وومنز انیکس په نامه سره یو پلیټفارم جوړ کړی چې په دې پلیټفارم کې د انلاین زده کړو او هم چې نن نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر شوی و. یعنی دا پلیټفارم داسې پلیټفارم و چې په دې کې افغان انجینر هم کولای شي زده کړې وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې دی په خپل ځان لري کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري د هغه لاله څخه دی هغه زده کړې او نوې مهارتونه او نوې پوهه دی چې تر لاسه کړي. هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړو کې او هم دی کولای شي نوې مهارتونه زده کړي او خپل نوې مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي. دوی زده کړې او کار ترمنځ واټن کمول. یعنی میرمن رویا محبوب هم چې نن د دې ترڅنګ نه وایي چې د چې د افغان شوز لپاره د وومنز انیکس په نامه سره پلیټ فارم جوړ کړل بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو او کار ترمنځ واټن یې کم کړ. یعنی په بخښنه وختونه کې د سوه چې کار کول او زده کړه کول به دا ډیر زیات سخت بده یو شخص لپاره. خو میرمن رویا محبوب زده کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړ او داسې پلیټ فارمونه یې جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې سانه توګه سره هم زده کړو کې او هم کار تر سره کړی. د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټول شو زنو ستپته ور وشدل. د شغل لپاره د کاري بازار ته د رنوټولو لپاره فرصتونه برابرول. هم چې مېرمن رویا محبوب د شغل لپاره د کاري بازارونو ته رنوټولو فرصتونه هم برابر کړل تر څو افغان شزه هم کولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه تر سره کړي او خپل کومي ورکیوي کوم استعدادونه چې دیګلري هغه د نورو خلقو او نورو کسانو سره شریک کړي. یعنی رویا محبوب د شوز لپاره کاري بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه. نړیوالې لاسترونې او جوایز د رویا محبوب هسي په نړیواله کچه پیژندل شوې دي. یعنی میرمن رویا محبوب نه یوازې د چي په ملي کچه سره پیژندل شوې سره ده بلکې د دې ترڅنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوې سره ده کوم چې په نړیواله کچه سره د حقې ټوله هسي پیژندل شوې دي او د هغه د هسو ستاینه او صفات شوې دي. هغه د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلې دي چې د هغه د نړیوالې اغیزې نشه ده. یعنی میرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمیر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالتوب د اغیزو څخه یو پرمختللی اغیز ده. یعنی دا د دې څخه څرګندېږي چې میرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللی او پیژندل شوی سره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د شزنه سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې میرمن رویا محبوب د شزنه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د شزو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنی رویا محبوب د هغو شزنه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري کوم چې په افغانستان کې د افغان شزو رهبری کوي د هغو ټولو افغان شزو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغو سره مرسته همکاري کوي تر څو هغو خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. له شزو سره مرسته کوي چې خپل نظریه په باریالي سوداګری باندې بدل کړي. یعنی میرمن رویا محبوب د ټولو هغو شزو سره مرسته کوي کوم شزو چې نظریات لري غواړي چې تجارت وکړي غواړي یو سوداګری ولري د هغو ټولو سره مرسته کوي تر څو دوی خپل نظریه د بریا په سوداګری باندې بدل کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري یو سوداګری ولري او دوی هم وکولای شي په خپل ژوند کې نوري بریاوي ترلاسه کړي. یعنی رویا محبوب د ټولو شزو سره مرسته کوي چې په خپل سوداګری زو چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لاشونه میرمن رویا محبوب د افغان انجینر د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان انجینر د روباتیک ټیم مشره و یعنی وس هم د افغان انجینر د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شو و د افغان انجینر کوم چې په هرات ولایت څخه ډیر زیات شمیر انجینر په دغه ټیم کې موجود وي او د مختلف روباتیک روبوټونه جوړول تر څو په انساني ژوند کې کار نو اسانه کړی. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینر د روباتیک ټیم مشره و کوم چې افغانستان ته مختلف جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب دغه افغان انجینر د روباتیک ټیم مشره هم و. او وس محل هم ده د انجنونو حسون کې چې په ساينس ټکنالوژي انرژي او ریاضیاتو کې زنونه ثابت کړی. یعنی مېرمن رویا محبوب همیشه انجن حسون دي، هغه یې تشویق کولې تر څو دغه افغان انجن په ساينس ټکنالوژي انرژي انجنيري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل زنونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجلی یو ټالنټ لري، هر افغان انجلی کولای شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټول خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دې ته تشویق کړی دی تر څو دې د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وفیشني. اوسنی ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. ولولو چې مېرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند په نیویارک شهر کې دی. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک شهر کې ژوند کوي. د افغان کار اپرانو ملاتړ ته دوام ورکوي. یعنی هغه افغان کارکونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی مېرمن روحیا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو لپاره څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي تر څو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دی، کوم هدف چې دی په نظر کې نیول دی، هغه هیڅکله هم نه ستاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلون رامنځته راوړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی مېرمن رویا محبوب یو له هغو سیرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان د پنړی کې ثابت کړی دی چې هر افغان مېرمنه استعداد لري او هر افغان مېرمنه کولای شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو سکونکو دا اوس مرسته تاسو د نن ورځې لوس خطری وکړي چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړي او کوسی وي چې مېرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نو درنو سکون کو تاسو د نن ورځې کورنۍ دند کې دوه دوه نه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به هم دغه دوه دوه نه سوالونو ته ځواب وایئ او خپل کتابچو کې به خپل ځان سره نوٹ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. تاسو د نن ورځې لومړی سوال: رویا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د شوز لپاره څه کړی دي؟ یعنی رویا محبوب د کوم ټکنالوژي چې په برخه کې سي دي کار سره رسوي دي، د ټکنالوژي په کارولو سره د شوز لپاره کوم خدمتونه سره رسوي دي او کوم کارونه تر سره کړی دي؟ د دې سوال ځواب په خپل کتابچو کې. دویم سوال: د وومنز انیکس پلیټ فارم اصلي موخه څه ده؟ یعنی مېرمن رویا محبوب چې د وومنز انیکس پلیټ فارم جوړ کړی دی، څه مطلب شته؟ یعنی ولې دا پلیټ فارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سره رسوي؟ نو تاسو ټول درنځ د کونکو به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایئ او وروسته به وګورئ چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق لسمه معلومات ترلاسه کړی دي او څومره وپوهیدل چې مېرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. واقعیا هم مېرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ور باندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نور هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زه کوم کو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوس هیله من دیم چې راځه خصصي بنای او نن ورځ په درس کې به موږ څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درانه چوکړ کې حاضرې جام د الله په ماشه وخت.
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको सक सरलक मजनून प वैरानयम ओ सक सरलक मजनून प वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको सरलक मजनून पैरानयो जक सरलक मजनून पैरानयो ಪಾತ್ಯಕ್ತಾಯ ವದಾನ ಲಲಿತರ್ದೆ ಅವಯಲ್ಲ ತಲ ಪೈಸ ರೆಂತಾನಯಂ ಬವಯ
دل پیز نندانا یم ہو زک سر لک مجنون پا خیرانا یم ہو زک سر لک مجنون پا خیرانا یم ہو چمائن بن میں پظاہر صورت الچو ظاہر بن میں پظاہر صورت الچو بباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو بباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو زکسر لکم اجنون پا ویرانہ یم کسل کمجن پر ویران چمایا دے بسم سمجھتا سب پمادی دے پسم تمجلس تاو تپمادی دے پسم تمجلس